مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د نن ورځې د ناست خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د اپریل د میاشتې 19 تاریخ دی او د سه شنبه یا نهه ورځ ده. تاسو لکه څنګه چې خبرې په دې غړی کې بیلابیل رپورټونه اوري موږ د خپلو همکارانو خبرلانو سره په تازه حالاتو باندې خبرې کوو. ایونی ما سندره هم تاسو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخي خوول با مجید بابر تاسو د دې وخت خبرونه وایي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د کامیابی اعلان کړي. افغان پوز د امریکا په مرسته په هلمند کې د سارونکي بے پیلټ الوتکې کارول پیل کړي. په ایکواډور کې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عزب عملیاتو د دویم پړاو په کامیابی سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال له فروری د میاشتې نه شروع شوي دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه رسیدلي. د خبر پاڼې لمخه د شوال د دغو عملیاتو د بریاو پاړه په سیمه کې موجود د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ته فارمیشن کمانډرانو بریفینګ ورکړو. جنرال راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو ترڅنګ تیر کړه چې په عملیاتو کې بوخت وو. د خبر پاڼې لمخه جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د قبایلي سیمو نه بهر ناشتو سهولتکارانو تعلق تیمات کړل شي او پوزي کمانډرانو ته هدایات ورکړل چې چاڼیز عملیات د زر تر دره تون کړل شي او د قبایلي سیمو نه هر چې د ترهګورو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړل شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچا جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21 ورځ هم دوام لري. د ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکې نه د هغو 30 پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې څوره د مخکې د غیرلې تختولی وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني پوځ 300 سرتیري سیمې ته رسیدلي دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د څلورو خواوو لخوا امنیتي سرتیرو محاصره کړي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشی په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د ټولنیزو شبکو کارونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمعې بلې کړي. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د سارنې د لومړنیو بے پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د سکین ایګل په نوم لومړنۍ بے پیلټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روزنې په یوې اډې کې هم کارول کیږي. سکین ایګل د سارنې بے وسلې او بے پیلټ الوتکې دي چې هر یوه د 300 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کیږي چې دا الوتکې د سار او کشفی معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالی دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د ایکواډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1400 ته ورسېدو. د تیر خالی په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې پر ریکټر سکیل 0.8 درجې خفدل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانو لاندې پاتې دي. د ایکواډور ولسمشر رافیل کوربیا دا په وروستو 30 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې ده. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویټزرلینډ، سپین او د لاتینی امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه ایکواډور ته رسیدلي دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمېر اپاچی هلیکاپټر استوي. سو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر په مهال وکړ. نوموړي تېره ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. له دې اضافي 211 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمېر 4,000 تنو ته ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره د جګړې لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره کارول کیږي. دی وایي موږ غواړو چې هغو عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بېلابېلو دستو په صورت کې خپلو مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکاپټرې برابرې کړو، سو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو کې د شام په حالاتو خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همغږۍ پر زیاتولو سلا کړې ده. له کرملن څخه پرون یوې خپرې شوې خبر پاڼې وویل چې دواړو مشرانو د شام په صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روس او امریکا په نوښت د رامنځته شوې ډزبندۍ د لا ټینګښت او بشري مرستو ته د لاسرسۍ د اسانولو هوډ څرګند کړ. مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم سره داسې اوریدل شي. خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړې کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان فوج وایي شوال کې عملیات پوره کړي دي، خو یو څېړونکی وایي
حکیم الله مسعود مړ شو نو دی بے صدا سے سڑے ٹول پہ اوزے ساتھ لے وے کا نا پیری کے طالبان مشری با ہمیشہ مسعود ازان سرا چیشوا دی چاہ تب ورکول نا نو بے رو رو تے خلق بیل
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج وایي په شوال کې عملیات پوره کړي دي، تحریک طالبان پاکستان په څو ډلو ویشل کېدو وجه ضرب عضب عملیات او که د دوی د خوښې د مشر نه موجودیت دی.
دا خو بالکل ندی شو، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی.
او همداراز پرون په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې نرخزیانو یوه مظاهره کړې ده او له پولیسو یې شکایت کړی دی. په شوال کې چې کوم اپریشن شوی او عملیات شوي د هغې په اړه هم تاسو تازه معلومات لرو. هیله ده چې د مشال ریډیو سره د ګړۍ تر پایه اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان فوج په خپله یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې چې د وزیرستان په شوال کې خپلو عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي، وسلې نیولې او ګڼ وسلوال یې وژلي دي. زموږ همکار رابعه اکرم خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه ده. رابعه، ستړی مشي، په خیر راغلی او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
بشیر، د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې د سروې اس امنیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د وسلوال نه 800 کیلومتره علاقه کلیر کړې ده یا یې په واک کې اخیستې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دغه کې دعوه شوې چې وسلوال ته سخت ځینې نقصانونه هم رسول شوي دي. خبر پاڼه دا هم وایي چې د شوال د دغو عملیاتو د کامیابیانو په اړه په سیمه کې موجود د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته فارمیشن کمانډرانو بریفینګ ورکړو. جنرال راحیل شریف تیر ورځ ټوله ورځ په شوال کې د پاکستان پوز چې کومه د پوز ځوانان دی هغه سره تیر کړ چې په دغه عملیاتو کې مصروف دي. جنرال راحیل شریف په دې موقع د پاکستان پوز د قربانیانو اعتراف هم وکړو. د دې نه علاوه جنرال راحیل شریف د ذکر شوي خلکو آباد کړي لپاره ټول ممکنه وسایل او صلاحیتونه په کار راوستو باندې هم زور ورکړو. او دا خبر پانه دا هم وایي چې جنرال راحیل شریف په دې زور ورکړو چې د ترهګرو او د قبایلی سیمونه بهر ناستو سهولتکارو تعلق دی چې دا هغه مات کړی شي. او پوځي کمانډرانو ته دا هدایت هم وکړو چې کم سرچ اپریشن دی هغه د زر تر زره وکړی شي او د قبایلی سیمونه بهر چې د ترهګرو کمیټې لی د وسلوالو کمیټې لی دي او سهولتکاران دي د پاغي پر ضد دي کاروای نه وکړی شي.
ډېره مننه را به ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو زموږ له خبریالې رابع اکرم خان واردل د پاکستان پوز په خپل پرونی خبر پاڼه کې دا وکړي چې د وزیرستان په شوال کې خپل عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. وسلې نیولې دي او ګڼ وسلوالي وژلې دي. تر اوسه پورې په وزیرستان کې فعال وسلوالو ډلو د پاکستاني پوز د بیان په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای پوز باید له وسلوالو څخه د شوال په شان سیمې پاک ګرځولو کې محتاط ووسی. نوموړی وای چې عملیات باید رانه وي تر څو خلکو ته په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وژل شول یا ونیول شول او مرکزونه یې ویجاړ شول. هغه سره ما لږ مخکې مرکه وکړه. په سر کې مې ترې د پاکستانی پوز د شوال د عملیاتو په اړه د هغه نظر وغوښت.
په دې نږدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګري پیښې شوې دي د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده. دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستاني ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب اعظب عملیاتو په نتیجه کې شوې دي او که د دې سبب د پاکستاني طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي.
اوریدونکو بخښنه غواړم دغه د مجید بابر رپورټ تاسو ته د دې مرکې نه وروسته وړاندې کوم.
غریز علاقہ کې د دیم دا وکول چې کوم دې مکمل تور باندې علاقہ باندې کنټرول اغشتل خاص کر د شوال غونډه کې چې کومه دشوار گزار علاقہ دا غریزه دا دې باندې دا وکولم لګون دې کې پازه وخت خنوي ځکه چې صرف د 2-3 کیلومتر فاصله چې کومه دا غدر یو ورځ یا دو ورځو پیدل سفرې ځکه چې ته یو غرب باندې خېج ځای ته نظر پټه لزر پټه دې او بیا بل واده کې کوزيږي نو دا غي خپلو کې فاصله خو 2-3 کیلومتر رہی خو اگر چې منځ کې راشي نو هغه سړي ته ډېر تکلیف رسي او خاص کر فوجي عملیاتو ته ډېر تکلیف رسي ځکه چې لبانه بت فوج هم هغه لخته بوزي دغه لوجستکس پر چې سارا صد دی هغه لارې به پیدا کړي نو شوال باندې خو عمومي تور باندې قبضه کړي خو اوس چې کم بل چې کم مرحله یا فیز اف اپریشن وته وي هغه به سوي چې د دې باندې کنسولیډیشن کیږي چې بل بل زینو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ ته هغه خور کی او آبادی چې کوم د شمالي وزیرستان د هغه خپل خپل علاقو ته ورسي او چې کوم د خلک باندې کاربیانو کې مختلف وجوهات باندې شوال غرور تب ختل صدا موسم په وجه باندې یا نور کار روزګار په وجه باندې مال سرولو د پاره نو آ خلق اوس آزاد بئی تلے بشی نشی تلے
دا کم پرشن جی شوی کم عملیات جی شوی دی دا وسلوالو پا زپلو کی چوم را مرست سکڑی دا یا دوی ویلے شو چی دوی پا مکمل ڈول خپو لاسونو غرزی دلی دی
نا نا دا خو بلکل ندی شوی صرف دا دی قابلیت کے کمی را غلے دی پی زای نا بی زای شوی دی پی چی سنگ دوبارہ زای بیام امی کتا سو قتل دی دوبارہ چکم دے نو منظم شی او بیا او مغا سے حملے شروع کی چې کوم په پاکستان کې د نړۍ نوی سره علاقې وي او دلته وو د دې لوګو ته کې قابلیت زیات وو اوس کې دي شدید سرحد نه هغه اوړې دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوه خو نه دي دا خو مسله حل چې کوم تر سو پورې ماته استو وي چې یو اندرونی ده دغه د مسائل دي تاسو پاکستان کې او قتل د دې چې کوم علاقائي مسائل دي هند سره تعلقات وګوره افغانستان سره تعلقات وګوره ایران سره تعلقات پاکستان وګوره تر سو پورې چې دا استحکام نه راغلی د منطقې په سطح باندې او د پاکستان دننه دا چې کوم نېشنل ایشن پلان دی کړه دا ډېر جامع او مفصل یو لاهي عمل دی هغه کې فوج خود یو الګا یو انسټرومنت چې هغه استعمال شو داغه علاقہ باندې قبضہ وشو دوباره او پاکستان کې داسې علاقې نشته سوای پنجاب کې چې دا تاسو وګورئ هلته عملیات روان دي چې هغه باندې دغه قبضه وي او هغلته چې کوم دی نو دغه نشي تللی دا سرکاري اهلکار نشي تللی یا نور ابدرف نه کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر اسد محمد خان سره مو د پاکستانی پوز د هغه بیان په اړه مرکه اوریدله چې ویلي دي د وزیرستان په شوال کې عملیات پوره کړی دي او ترهګری ځپلې دي. همدغه اړوند تاسو ته یو بل رپورټ هم دراوړو کله چې په 2013 کال کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې وژل شو نو دغه ډلې په منځ کې اختلافات پیدا شول او په څو برخو وویشل شو. په 2014 کال کې پاکستان قبایلي سیمو کې د ضرب عذب په نامه عملیات پیل کړ. د تحریک طالبان پاکستان د تقسیمېدو وجه د دوی ترمنځ اختلافات او که ضرب عذب عملیات وو او لا هم ولې د دې ډلې ویشل کېدو سره ترهګر بریدونه نه دي ختم شوی. په دې اړه د مجید بابر رپورټ.
په دې نږدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګري پیښې شوې دي د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده. دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستاني ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې شوې دي او که د دې سبب د پاکستاني طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي. د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکري وایي چې د طالبانو د تحریک ټوکړي ټوکړي کېدلو تر شا دغه دواړه وجوهات دي.
د ضرب عذب په نتیجه کې د طالبانو محفوظ پناهګاه د شمالي وزیرستان په صورت کې له لاسه ووته. چرته چې به طالبانو ټریننګ کولو د نورو ډلو وسلوال به پټول او د وسلو او پیسو راغونډولو مرکز و. په نورو قبایلي سیمو کې هم دوی د سخت فشار لاندې دي. د دې نه علاوه چې کله هم په داسې ډلو فشار راشي نو د اختلافاتو ښکار شي چې څرنګه د دې فشار مقابله وکړو. بله دا چې د طالبانو تحریک خپل بنیادي مرکز له لاسه ورکړو، څه وژل شو، څه افغانستان ته لاړ او څه د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د دې له امله اوس د دوی اختلافات هم په ډاګه دي، ځکه یې مو په ټوټو کې وینو. کمزوري شوي هم دي خو ختم شوي نه دي.
دا چې دا مهال پاکستانی طالبان په څو ډلو کې ویشل شوي دي او آیا دوی د یوې مشرتابه لاندې دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان په څلورو سرګند ډلو لکه خراساني ډله، محسود ډله، منګل باغ ډله او فضل الله ډلو کې ویشل شوی. خو زیاتوي چې دا تقسیم د ضرب عذب عملیاتو نه مخکې د حکیم الله محسود د وجلو سره شروع شوی و.
حکیم الله محسود مړ شو نو دای به صدا سي سړی ټول په یو ځای ساتلې وای کنه. پیری کې طالبان مشری به همیشه محسود ځان سره کې شو. دې چاته ورکول نه خو چې یو ځل دې خپلو کې ګډ پر رالو غو دوه ډلې وشو نو دې او به چې جی فلال د فضل الله به خو هغه وخت مشتپه تواجه دا پوخ دغه نشي کېده. نو به رو رو ته بیل امند والا خراسانی بیل شو هغه مخکې نه بیل شو چې مذاکرات نه منم. دغه شانتی دا منګل باغ دی دی خو سم طالبان نو کنه. دا خو د دې یو بل نظام او د دې تحریک کې نو دغه شانتی درې وات شو نو ټول ګډ وټ شو. نو چې ګډ وټ شو نو چې چا چې زمون تو افغانستان کې نو هلته ځان ته یو ډله جوړ بے عزم نه مخکې دی ګروپونو کې لاړ.
د اسد منیر په خبره د وسلوالو ډلو تقسیم د پاکستان په ګټه هغه صورت کې تمامېدای شي چې د پوځي عملیاتو سره سره په نظریاتي بنیادونو هم د ټولنې نه د سخت دریځۍ د ختمولو هڅې توندې کړل شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا وسوریدل شي. پرون د پاکستانی وزیر اعظم کور اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو غونډه کې پریکړه شوه چې د پاناما اسناد او افشا کېدو په معاملہ باندې پارلماني مشران په اعتماد کې اخلي. یاد دی چې سمو د وړاندې مطبوعاتو ته د د پاناما پیپرز په نامه داسې اسناد په لاس ورغلل چې په هغه کې د نړۍ د مختلفو خلکو ترڅنګ د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه هم ویل شوي چې د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په دې اړه د تحقیقات شي. حکومت هم دا مني چې تحقیقات به کیږي خو په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو خپل تحفظات شته دي. رابع اکرم خان په دې حقله رپورټ ته جوړ کړ.
د وزیر اعظم له کوره جاری شوې خبر پاڼې په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خپرېدو معاملې تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطې کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دي، بلخوا پاکستان پیپلز نو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویل دي چې د نوموړي میرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده. پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم تجویز کړی و، خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سمه ګرځولې ده. پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دي. پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سواسه موقف نه لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم محمد وای مشکل ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي.
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات چې هغه د حکومت سره چلیږي، لکه د کراچۍ او د سند معامله د پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د پلو پروفایل کې دا معامله خپل حل کړي او سخت خپل ډیمانډ چې دي نواز شریف حکومت باندې کیږي او دا هغوی لږه څوک څنګه چې ویل کېږي چېرته د هغوی به یو کمزوری پی ایم ایل این حکومت خوښي په ځای د دې باندې چې یو سیاسي انسټیټیوټ جوړ شي او انپریډکټبل فیوچر طرف ته لاړ شي. این پی هم داسې ښکاري چې هغه پارلیمنټري پالیټکس او د دې په حق کې ځي. دغه شان مولانا فضل الرحمان هم آلریډي نو دا داسې ښکاري داسې غټ فارمیډبل چیلنج پکې جوړ نه شي.
همدې لړکې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر غلام مصطفا وایي
انویسټیګیشن پروسس په دایي چې دی باندې په ټایم دومره ولګي چې نیکسټ الیکشن به پاکستان کې بیا راشي. نو مطلب دا دی چې اوس 2016 دی او چې کمیشن جوړ شي هغه ور باندې شپږ وو میاشتې ولګي نو هغه کې هغه به فیکټس جمع کړي او بیا به هغه نه پس به هغه ڈیسیژن او بیا جوډیشل انکوائری او دا دے باندے با تقریباً دے سلوشن با اسم دے صرف دا بھائی چیو کمیشن با جنوڑ کیو دا اپوزیشن چی دے نو آگو سرا نور سا پروگرام نشتا قوم تاگا پروگرام دے جا حکومت ان اسٹیبیلیٹی ملک کے پیدا
کی. وزیح دیوی دروان میاشتی اڑنبے ہفتے کی قوم تخبل خطاب کی وزیح اعظم نواز شریف پا پاناما اسنادو کی دا پکورنے دا لگا بلشو تورونو دا پلٹن لپارا دا عدالتی کمیشن دا جوڑاولو اعلان کرے و خدا کمیشن دا اپوزیشن گندنو لخوارت شوی و او دا یو خود مختار کمیشن غوختن شوی و.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له هغه ځای هم هم دا اوریدلای شئ. اوس هم تاسو له پیښور یو رپورټ درورو. پرون په پیښور کې خواجه سراو یا نرخزیانو یو مظاهره وکړله او همدارس خبرې لرم سره خبرې هم وکړې. دوی وایي چې له پولیسو ډیر په عذاب دي او پولیس یې په مختلفو بهانو باندې تنګوي او داسې هم کومه اداره یا څوک چارواکی نشته چې دوی ورته خپل شکایت وکړي او هغوی پرې غوږ ونیسي. زما همکار شبیر احمد جان د دې خلکو په خبرو دا رپورټ جوړ کړی.
دا خیبر پختونخوا د نرخزو صوبائی تنظیم او پختونخوا کې د مدنی او خیر خیګړو تنظیمونو غړو په ګډه یو خبری کانفرنس ته وویل چې 13 ورځ د سراینورنګ پولیسو یو چارواکي ایس ایچ او ګل حمید بغیر د سوجي د دې په ملګرو چاپه وهله او د سجرم او خطا بغیر یې وهل او تشدد لري پرې وکړو. د سراینورنګ د نرخزو مشر رئیس عرف رخصانه مشال لیډو ته دغه پیښې په حق لباندې وویل
د باپ نورنګ کې زیدا زما سره خپل شاګردان پاتې کیږي چې 94 راغله او ګل حمید راغله او شپې په لک 14 بجې باندې چې زما په باندې چپه والے وا زما اجراګان جی داس والے کنا چې جی داس چپه په جوړ کړي وي کومه غلطی دا مونږ نه کومه غلطی شوی دا مونږ مړی کړی دی مونږ ګناه کړی دا مونږ څه کړی دی چې دی وچ تاسو دا څه خلک راځي ټیک ته مونږ ته خلک راځي چې دی جی بار گش کوي نو زمونږ بلخانو مخه ته دودرې کی زمونږ زینو مخه ته دودرې کی آلته د گشتونه کالته بده کلم نه کالته بده ډاکوانم نه
نو ول جات کړه چې کله په خپل ملګرو د پولیسو لخوا تشدد پزد د نورنګ تانې ته رپورت لپاره ورغلل نو پولیس دوی هم په حوالات کې بندي کړ او دا غي مدنی ټولنو د پښتونخوا سول سوسایټي غړي قمر نسیم چې د نرخزو او حقونو خیګړو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې دوی خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کمپلینټ سیل او د پښتونخوا د پولیسو مشر ته شکایت لیږلی دی او کچری پولیس او صوبائی حکومت د خواجه سراو د تحفظ غوښتنې او متعلقه پولیسو په ضد کاروای ونه کړه نو دوی به په سړکونو روزي او یا به د عدالتونو مخه وکړي.
خواجه سرا مرګری هم دا خبرې کوي چې هغه پولیس ته په خپلو شکایتونو باندې ستړي شوي دي او دې نه پس نیکسټ صورت حال دا دی چې یا خو په احتجاج باندې مکمل په سړکونو باندې روزي او ورسره ورسره د سپریم کورټ او های کورټ طرف ته رجوع کړي.
ولی هم په دې لړ کې چې د خیبر پښتونخوا د صوبائی حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه د هغوی مرستال مشال لیډو ته وویل چې هغه د خپلې حلقې مشرانو سره په میټینګ کې مصروف دی. ولی د سراینورنګ د پولیسو مشر علی اکبر مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی لوړ کې به ډېر زر پلټنې وکړي او که څوک هم پکې ککړو نو په ضد به کاروای وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ری سلام پختونخوا خبرونه در ازید فیاض خیشکی بغه کې سندرور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د فیاض د حمزه بابا کلام اورید سلام پښتونخوا غړی ده او د خبرونې نیمه ته ورسېدو نه نیمه بجې شوې دي راځي ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د زربیازه عملیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوې دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او سوالو ته سخت ځاني زیانونه رسیدلي. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچا جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 28 ورځ هم دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکینه د هغو څلیرویشتو پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې څوره د مخکې دغې ډلې تښتولي وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني پوځ 300 سرتیري سیمې ته رسېدلي دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د څلورو خواوو لخوا امنیتي سرتیرو محاصره کړې. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 12 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د سارني د لومړنیو بې پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړي. د سکین ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دردله کې د وژل شو کسانو شمیر 400 ته رسیدلی. د تیر خالي په ورځ یوې دردلې چې شدت یې په ریکټر سکیل 0.8 درجې خبدل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې دردله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر افاچي هلیکاپټر لېږدوي. سو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته.
اوریدونکو مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز وو ای اوس به زموږ همکار رابیا اکرم خان تاسو د پاکستان د نننۍ وزینو رسپانو د ادارو غټی کې وو.
د اردو ژبې اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې غوړ ملکی د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي اولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانۍ د کابو موندل شي. ادارې وایي د سبزیانو او د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي. ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي. دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي. د ضلع انتظامیو خو د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانۍ خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سره روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانۍ نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بل خو داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي خو د هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانۍ کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي خو د دې خلکو انتظار ساحل لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سن صوبې په یورولوژي اینډ ترانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د اتیې په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني طبي او مذهبي نقطې سر سره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی وو او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکي کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه خو تر اوسه پورې صرف 5 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او د مړی د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږنیول دي چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبريږي او تاسو هر ورځ خبرونه نه غنټي اورئ. ډان ورځپاڼې بهر تتللو پناه غوښتونکو پاکستانیانو د ستونزو په اړه لیکل کړي دي. په مقاله کې ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخو افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما او یونیسف په خپل تازه رپورت کې دغلته د ماشومانو لپاره د خرابو روغتیایي او تعلیمي سهولتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په رپورت کې وړاندیز شوی چې افغان حکومت باید دې لړ کې ګڼ داسې ګامونه واخلي چې ورسره طبي سهولتونه اسانه او تعلیم ډېر شي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه رپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولی چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې په کې شل د صحت کارکوونکي وژل شوي دي، درې څلوېښت ژوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پېښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 132 داسې پېښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ ژوبله اوښتې. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 ژوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پېښو له وجې 309 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثر شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستاني بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستانی په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانې په دغو هیوادونو کې د پاکستاني کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه موږ تاسو ته هر ورځ 9 غنټې نشر کوو. د امریکا او روس ولسمشرانو په خپلو کې د شام او اوکراین د حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. روسي چارواکي وایي ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په شام کې د جنگبندۍ په ټینګښت او د جنیوا د سولې د خبرو په اهمیت ټینګار کړی او د دې بحران د ختمولو لپاره په سولهیزو لارو چارو زور راوړی دی. په دې اړه د اجمل لاند رپورټ اورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په دې ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې د سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي به د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو او دفاع وزارتونو له لارې زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو خپلو کې ګڼې خبرې کړې چې پکې د سوریې او اوکراین پر شخړو غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي مسکو باید خپلې ژمنې عملي کړي او که داسې وکړي له هغې نه ځواب راووځي چې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین کې د لاسوهنې له کبله ورسره روسیه مخ ده. بلخوا کرملین په یوې خبرپاڼې کې ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر پوتین د داعش له وسله والې ډلې او النصره جبهې چې د القاعده سره تړلې ډله ده څخه د منځلارې اپوزیسون د فاصلې پر اړتیا او له ترکیې څخه سوریې ته د وسله والو او وسلو د بهیر پر بندېدو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس وایي روسیې څو ځلې د ترکیه او سوریې ترمنځ د پولي پر سر د وسلو او وسلوالو د وختو مسله راپورته کړې. مسکو ویل ترکیه څخه وسلوال سوریې ته د جګړې لپاره نه نوزي. د کرملین د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو په جنیوا کې د سوریې د سولې د راتلونکو خبرو په ارزښت او په سوریه کې د اوربند په ټینګښت هم ټینګار وکړ. د کرملین خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر پوتین څخه د کیمډیوس په نوم د هغه امریکایي تبه خوشی کېدو له کبله مننه کړې چې په سوریه کې نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې روسیې په سوریه کې د دې امریکایي وګړي په خوشی کېدو کې رول درلود. د امریکا او روسیې ولسمشران په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم غږېدلې. د کرملین خبر پاڼه په دې اړه وایي ولسمشر پوتین په دې خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې نوی حکومت به د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره پاخه اقدامات ترسره کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو د مشال ریډیو څخه سلام پښتونخوا غړې دی یو نیم سندر د تخپرو راځي د جاوید امرخیل د سندر ور کو د جاوید امرخیل په غو کې مو د پیر محمد کاروان د شعر اوریدو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ملی پوز د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوی پوزی اډې څخه د څارنې د لومړنۍ او بی پایلټ ډرون الوتکو الوتنې پیل کړې. دا د افغانستان د ملي اردو یا پوز د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه په خپل ځان ډاډه شي او چارواکي وایي چې دې سره به د ترهګرو په اړه د معلوماتو په راټولولو او د هغوی په ځپلو کې لویه مرسته وشي. په دې هکله رویټرز خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې غټې برخې اجملان درته وایي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګ به په مزار شریف کې د روسنې په واړه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډېر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربېره ویل کېږي چې د بی پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به یې لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوه د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې دا الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. دا الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3,600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
اوریدونکو تاسو د اجملند ریپورت واورید چې د رویټرز خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړو. په کې وام اوریدل چې افغان ملي پوځ د امریکایي سلاکارانو په مرسته په هلمند کې په لومړي ځل بی پایلټ ډرون الوتکو استعمال پیل کړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
رودونکو د سولې پر لور خبرونې پانه تک تاسو ورشي د مشال ریډیو ډاٹ کام په یو برخه کې د سولې خبرونې خپل پانه او غلطه مختلف تصویرونه ویډیوګانې او همدارس په لیکلي بڼه باندې ریپورټونه او د همدغې خبرونې د سکرپټ چې کوم دی دا تاسو ته لوستلی شي. سلام پښتونخوا خبرونه راځي د نغمې په غږ کې وسندر اورو.
فرشتے دامن خو
کلی پایمان دے جنگ لکلی سرمان دے
اوردن کو تاسو مشال ریډیو اوري پرون د افغانستان په خوست ولایت کې یو سل شل پولیس والا خپل کورس مکمل کا او دوی به وسه د پولیسو په لیکو کې کار کوي. دوی د خپل فراغت په وخت کې د ژمنه وکړه چې د خپل وطن خدمت به کوي او د خپل خلکو په خدمت کې به په دغه غونډه کې د خوست والی هم خبرې کړې دي. په دې هر څه باندې زموږ همکار نجیب الله الخیل رپورټ جوړ کړی.
د دوشنبه پر ورځ خوست والی حکم خان حبیبي زیاته کړه که څه هم په دې ولایت کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د متقابلې همکارۍ په پایله کې امنیت نسبتا ډاډمن دی، خو واستوال د دې امن د خرابولو په هڅه کې دي.
دښمن آرام نه کینی د دې په خاطر چې روان کال مهم د سولې کال وي. یو ځل بیا په ولسونو غږ کوم چې هیڅ فاسد ظالم او مخرب ته اجازه مه ورکوي چې زموږ په یو لویش خاوره کې دننه انفجار وکړي، انتحار وکړي. خدای مکه خدای مکه بیا مو یا ګلالي ماشومان یا تور سره د غم په ټغر کې نه.
د څو کلونو راهیسې په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د نویو سرتیرو لپاره دوه میاشتنی روزنیز پروګرامونه جوړیږي چې د زده کړو وروسته پولیس د تحلیف یا سوګندو چتولو مراسم سرته رسوي.
یو با ډیسپلینه وفادار عسكر په حیث
خوست امنیت قمندان ملک اوسان فیض الله غیرت وایي چې تر اوسه پولیسو دورو کې اوه سوه اتیا پولیسو ته د مجربو مربیانو لخوا زده کړې ورکړل شوې دي.
تقریبا اوه سوه اتیا نفر یې په دلاسو دورو کې د خلکو او د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي دي. دوی به انشاءالله تعالی د خپل وطن د خپلو خلکو خدمت وکړي. دوی به په ټولنه کې د قانون تنفیذ او د امن نظم عامه وظایف په غاړه ولري.
درې تنه سرتیري چې په خوست کې په لسمه دوره کې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي خپل احساسات په دې ډول وړاندې کوي.
زه قاضي ګل په کوم ګرباز اس پیلیس تر غره بیل خان دوه میاشتې مې په کډه مای کې واته دوه میاشتې مې په ولسوالۍ کې واته دي. الحمدلله شک سلای دا کړر مند وکړل ته نیمیر بند وکړل.
زه نذر رحمان باید زه خپل خاور ته خپل وطن ته خپل خلکو ته زه ډیر توجه وکم او ستنه وکم.
زه مرزا خان سرباز اورم چې خیو پولیس سره نه جوړ شي یو خو ستون کښم.
د خوست والی حکم خان حبیبي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د یو سلو شلو تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې د وینا پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې د روان کال د امن د ساتلو لپاره بیا هم په خپلو سیمو، کلیو او ولسوالیو کې وسلوالو ته د ورانکار بریدونو اجازه ورنه کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورید. هارون باچا هنری ګړی پروګرام کې تاسو د هارون باچا خپلې خوږې خبرې هم اوریدئ او د ملمنو سره هم مختلف هنری کارونو باندې دغه باسونه ورده شوم در ژوندۍ بسندروم د دې غړې په وګدو کې تاسو ته خبري دا او نورې ټولې اونیزي خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم شته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو کتل شي الته ورتل شي او د غزنې د ځان لپاره ډاونلوډ کول هم شي. سلام پښتونخوا خبرونه کې یو په اخیری شیبو کې یو او د ظفر اقرار په غ کې به یو سندرو دا د پیرمو کارمان یو شیر دی د سولې په اړه په بل غړې کې بیا له تاسو سره هیله ده چې د مشال ریډیو سره پاتې ووسی.
راشد رحمت باران خار غسته و ده راشد رحمت باران خار غسته و ده شول کا د کلی د شول کا د کلی د چنا راشد رحمت باران خار غسته اوده راشد رحمت باران خار غسته اوده راشد رحمت بارانا خار غسته اوده راشد رحمت بارانا خار غسته اوده راشد رحمت باران خار غسته اوده